чапавишта.
وخت د ماسپښین درې بجې سوې د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې د خپل کوربه عبدالحکیم کاکړ سلامونه ومني. پاکستان پر بلوڅ خپلواکي غوښتونکو تنظیم د ولسی خلکو د وژلو تور لګولی. د اسامه بن لادن په نیولو کې مرسته کوونکی ډاکټر شکیل افریدی له سیایي او لشکري سام سره د اړیکو درلودل ردوي. امریکا وایي د اسامه بن لادن له وژنې سره القاعده ته لوی زیان رسېدلی دی. د بجلی لوډ شیډنګ د خیبر پښتونخوا واکمن ګوندونه پیپلز پارټي عوامي نیشنل ګوند د اختلافات سبب ګرځېدلی. د افغانستان د مالی وزیر سره ځانګړي مرکه لرو. اونیز پروګرام پام کا روانه غړي پای تر رسوي او پای له خبرونو کو ویم کې دی بشیر کوار. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر د بلوچستان د نارامه کولو لپاره بلتون پال ډله بلوچ لیبریشن آرمی زیمواره ګرځولې او تورې لګولې چې افغانستان کې ورسره مرسته کیږي. په ایبټ آباد کې د القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن په اړه د امریکې سره په مرسته او جاسوسي تورن ډاکټر شکیل افریدی په د لګیدلې تورونه رد کړي دي. د رسنیو د څار اداره رپورټرز وداوت بارډرز د افغان حکومت لخوا د دوو خبري ادارو د خبرونو د سنسر کولو یا چړنولو ګام غندلې دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک دا وکړی چې بلوچستان کې د خلکو په ټول وژنه او د حالاتو په خرابولو کې د بلتون پاله ډلې بلوچ لیبریشن آرمی لاس دی چې افغانستان کې ورته مرسته حاصله ده. هغه وایي
کلنگ مشین بنی ہوئی ہے بی ایل اے اور یہ کلنگ مشین جو ہے
بی ایل اے د وژلو یو مشین یا منبع جوړ سوی او د دغ وژون کی مشین رسد د دغ اضافی پرزه او هر سال افغانستان تر سره کیږي. په افغانستان کې د دوی کیمپونه دي او په هغه کیمپونو کې روزنه ورکول کیږي. بیا هغه کسان ل روزنې ورسته دلته راځي او هغه ته د سړی پر سر د میاستی په حساب 375 ډالر ورکول کیږي.
افغانستان د رحمان ملک د دې نوي تور پاړه څنډ ویلې خو په تیرو وختونو کې ورته الزامونه بے بنیاد ګڼلې. رحمان ملک دا خبرې پروند پاکستان په سنټ کې د بلوچستان د مسلې پاړه د بحث په محل کړې. په ایبټ آباد کې د القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن پاړه د امریکې سره په مرستې او جاسوسي تورن ډاکټر شکیل افریدی په د لګیدلې تورنه بے بنیاد ګڼلې. د ډاکټر شکیل افریدی وکیل سمیع الله افریدی مشال رېډو ته وایي شکیل افریدی ته د اف سی آر د قانون تر مخه 3 کاله سزا اورول شوی. پر نوموړي د لشکر اسلام وسلوالي ډلې سره د اړیکو تور نه هم دی. خو دا غورور جمیل افریدی مشال ریډیو سره په خبرو کې دا تور نه رد کړ. په کورم ایجنسی کې د وسلوالو امنیتي ځواکونو ترمن د خطه کې یو عسکر مړه او یو زخمی شوی دی. د استخباراتي ادارې یو چارواکي په وینا بیګا وسلوالو د مزنې کورم ایجنسی مناتو سیمې کې په یو چک پوسټ حمله وکړه او د غمر جوب لای واړوله. همدارس پولیټیکل چارواکو له پیخورس د حدود زموړې د قانون لاندې د مناتو سیمې په خلاف کاروي کړې ده او تر لاسو پورې کسانینه ولیدي. د پاکستان سټیټ بانک وایي دوی د ترهګرې په ضد د جنگ لپاره له امریکا څخه 1.1 لس ډالر تر لاسه کړي دي. د سټیټ بانک ویان وس سید وسیم الدین مشال ریډو ته ویل چې هیواد یې د چهارشنبه په ورځ دا پیسې تر لاسه کړي. دا پیسې وروسته لاغې د امریکا د حکومت لخوا ایثار کړی شوی وي چې د مومندو د سلاله پیخي په سر د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ کړکیچ رامنځته شو. اسلام آباد د خپلو څلې رښتو سرتیرو د وژل کېدو په غبرګون کې په خپله خاوره د ناټو د رسد لارې تړلې وي چې اوس بحال شوي. افغانستان کې مشته د نړیوال ځواکونو امریکایي مشر جان الن پرون د پاکستان د پوځ له مشر اشفاق کیانی او نورو لوړپوړو پوځي چارواکو سره په راولپنډۍ کې وکتل. د پاکستان د پوځ د عامه د عامه اړیکو اداره وایي د پاکستانی پوځ مشر امریکای جنرال ته ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې باید په احترام او باور ولاړ وي. جان الن د افغانستان په تناظر کې د درې اړخیزو رابطو په ترڅ کې شوي دي ملاقات کې ویل د پاکستان او امریکای ترمنځ په ستراتیژیک ملګرتیا کې پرمختګ شوی دی. د افغانستان د اداري فساد په ضد د ټاکل شوي ادارې مشر عزیز الله لودین وایي د ولسمشر حامد کرزي لخوا ورته دنده سپارل شوې چې د دې هیواد د مالي وزیر ډاکټر عمر زاخلوال کړي کارونه دي وڅاري. نوموړي مشال ریډیو د افغان څانګې سره خبرې کړي، زیاته کړې ده چې د ولسمشر حامد کرزي نه یې غوښتنه کړې د حضرت عمر زاخلوال وظیفه دی وزنډي. د دې موضوعاتو څارنه په هغه صورت کې ښه ترسره کېدای شي چې د ښاغلي زاخلوال وظیفه وځنډېږي. ولسمشر زما وړاندیز قبول کړی چې د موضوع د څېړلو لپاره د کمیسیون وټاکل شي. د دې لپاره بشپړو تحقیقاتو ته اړتیا لیدل کېږي. زه به د خالي په ورځ ولسمشر ته درخواست کوم چې د دې وظیفه دې وځنډي. په دې وروستیو کې داسې رپورټونه خپره شوي چې د افغانستان د مالي وزیر عمر زاخلوال د افغانستان نه بهر خپل اکاونټ ته زیاته اندازه پیسې لیږلې دي. تر اوسه پورې زاخلوال د دې تورونو په اړه څه نه دی ویلي. د رسنیو د څار اداره ریپورټرز وداوت بارډرز د افغان حکومت د دوو خبري ادارو د خبرونو د سنسر کولو یا چاڼولو ګام غندل دي. د دې ادارې د یوې خبر پاڼې تر مخه په ژواک خبري اژانس او کلید ریډیو د کابل په یو هسپتال کې د پارلمان د دوو غړو د وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو خبر خپور کړی وو. د اروپای ټولنې د بهرنۍ کړنلارې مسؤله کیترین ایسټن وایي ایران په دې رضا شوی چې د اګست د میاشتې په پای کې د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي. د ایسټن په وینا د ایران د اټومي چارو لپاره ځانګړی استازي سعید جلیلی ورسره د زیارت په ورځ په ټلیفون خبرو کې منلې ده چې دوی یو ور بیا د مذاکراتو دریڅه پرانیزي. اغلی ایسټن د دې خبرې سپیناوی ونه کړ چې ګواکې دا خبرې به مخ په مخ کېږي او که څنګه. دواړه تېره اونۍ په استنبول کې د یو بل سره لیدلې وو. د نړۍ شپږو زبرځواکونو برتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیه او امریکې چې ایسټن یې نمایندګي کوي د اقتصادي بندیزونو په لګولو د سفارتکارۍ د لارې هڅې کړي چې ایران د خپل اټومي پروګرام نه په شا کې. د خبرونو په
خبرونه مولا بشیر ګواښ څخه واورېدل. پروانه غړي کې دا رپورټونه لرو. د پاکستان د داخله چارو وزیر پر بلوڅ خپلواکي غشتونکو تنظیم بیلې د اولسي خلکو د وژلو تور لګولې او دا یو ماشين بللې.
کلینګ ماشين بنی ہوئی ہے بیلې.
د افغانستان د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخلوال وای تر 2015 پورې به د هیواد اقتصاد پر خپل پښو ودرېږي. خو د دې لپاره به څه څه کول پکار وي؟ او د ټکو ټکالو په پروګرام کې عمل ناصر یو شمیر تنزل لري خو یو هم د روژتیانو پر ذهني حالت دی.
دد لاس پریشان وی هم سایگان دکانداران خانان او مسکینان.
یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. د پاکستان د کورنی چارو وزیر رحمان ملک د تیر جمعرات په ماښام پاکستان کې د سینټ په سینټ کې د وینا پر وخت ویلي چې په بلوچستان کې د بلوچ پینتل غشتون کې ډلې بیلې خلک وژنې او حالات خرابولو ته رسولې دي. رحمان ملک دا تور هم لګاوه چې په افغانستان کې د بیلې د روزنې کمپونه دي او هلته دوی ته د میاشتې په حساب د سړي پر سر 4,48 ډالر ورکول کېږي. نورت بل اړخ ته بلوچ ملت پال بیا د رحمان ملک ته ویلي چې د تورونو پر ځای دي د ستونزې حل ولټوي. نیاز مسخیر له کوټې رپورټ لري.
د پاکستان د کورونا چارو محکمې وزیر رحمان ملک وویل چې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل اے په بلوچستان کې حالات خراب کړي.
کلنگ مشین بنی ہوئی ہے بی ایل اے اور یہ کلنگ مشین جو ہے
بی ایل اے د وژلو یو مشین یا منبع جوړ سوی او دغ وژون کی مشین رسد دغ اضافی پرزه او هر سال افغانستان تر سر کیږي. په افغانستان کې د دوی کیمپونه دي او په هغه کیمپونو کې روزنه ورکول کیږي. بیا هغه کسان ل روزنه ورسته دلته راځي او هغه ته د سړی پر سر د میاستی په حساب 468 ڈالر ورکول کیږي.
468 ڈالر پر کس پر منتھ ملتے ہیں.
رحمان ملک زیاته کړه په بلوچستان کې د ګوتو په شمیر کسانو د بیلیدو ژغ پورته کړی. ګڼې ډیری بلوسان د ده په وینا داسې فکر نه کوي.
اصل میں وہ تین چار لوگ
په اصل کې هغه درې سلور کسان او هغه آزاد ډله کوم چې د چا په خوله بلوچستان د بیلولو پر لور د بیولو هڅه کوي هغوی خرابی پیدا کړي. ګڼې نور بلوسان داسې نه دي او ډیری بلوسان اوس هم له تاسو سره دي او دوی اوس هم تاسو سره مینه کوي. هلته بلوس ملت پالا او د نیشنل پارټي یو مصر سینیټر میر حاصل بزنجو بیا وویل رحمان ملک ته د تورونو لګولو پر ځای د ستونزې حل ولټوي.
میری تو رائے ہے کہ 50-50 پہ چل رہا ہے 50% اعلی دعا وغیرہ
زما خو دا نظر دے چی خبر نیمای پنیمای روانه ده. 50% حالات که هلتا یاغیانو خراب کړي نو د باقی 50% په خرابولو کې په خپل امنیتی ځواکونه لاس لري. کته د بلوچستان ستونزه هوارول غواړي نو بیا دا قسمه تورونه ملګوا راسه لوفاک سره اړیکی لرونکي بلوس مسرانو سره خبرې وکړه او هغو ته صفا او آزاده موقعه ورکړه. زما یقین دی هغوی به سناسه درته وکړي. د پاکستان د کورونا چارو محکمې وزیر رحمان ملک له اړخه پر بهر میشت بلوس بلتون غشتونکو او ورسره پر ګاونډي هیواد افغانستان لګیدلې تورونه په اړه د دواړو اړخونو له اړخه تر اوسه څه دریز نه دی رامخته سوی. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
بلخوا د امریکا استخباراتي ادارې سیایې لپاره د القاعده شبکې د وژل سوي مشر اسامه بن لادن پاکله د جاسوسۍ په تور کې نیول سوی ډاکټر شکیل افریدی په د لګول سوي ټول تورونه رد کړي. نوموړي ویلي چې نه خو د جاسوسۍ کړې ده او نه د لشکر اسلام سره اړیکې دي. په دې کله له پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ غوښتي.
دا پاکستان ایبټ آباد ښار کې د القاعده مشر اسامه بن لادن په خپل باندې د امریکای سیایې ته د معلوماتو ورکولو په تور کې نیول شوی د خیبر جنسي مخکینی ایجنسی سرجن ډاکټر شکیل افریدی هغه تورونه رد کړی دي چې ګنې د امریکای سیایې لپاره جاسوسي کوله. دوی دا هم ویل چې لشکر اسلام سره هم د دوی هیڅ قسمه اړیکې نه وي او دوی د بدنامولو لپاره دا تورونه په دوی لګولې شوي دي. پرون د پېښور سنټرن جیل کې د خپل ورور جمیل افریدی نور رشتهدارانو او خپل وکیلانو سره د ملاقات په وخت دوی دا خبرې هغوی ته وکړې. د دوی دا وینا وه چې صحت محکمې د مشرانو په وینا باندې دوی په ایبټ آباد سیمه کې دغه ویکسینیشن کمپین چلولی وو او دوی ته نه خود اسامه بن لادن د کور پته وه او نه د هغوی د موجودګۍ او نه دوی د بل چا لپاره مخبري یا جاسوسي کړې ده. د ډاکټر شکیل سره د ملاقات وروسته د هغوی وکیل سمیع الله افریدی مشال لیډو ته ویل بلخوا د ډاکټر شکیل افریدی ورور جمیل افریدی د دغه ملاقات وروسته مشال لیړو ته وویل چې هغوی د لشکر اسلام سره هیڅ قسمه تعلقات نه وو بلکې لشکر اسلام غړو خو ډاکټر شکیل افریدی اغوا کړو او دوی په خپل لاس هغوی ته د تاوان پیسې ورکړې وې او شکیل افریدی ته راخوشې کړو. یادونه ول دا چې شکیل افریدی د وکیل وینا وه چې په جیل کې هغوی ته هر قسمه اسانتیاګانې موجود وي او شکیل افریدی په خپله هم د امنیتي انتظاماتو او دوی ته ورکړل شوي اسانتیاګانو نه مطمئن وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوس هم له پېښوره کراچۍ ته ځو. د روغتیا نړیواله اداره وایي د کراچۍ ښار په پښتون ګڼ مېشته سیمه ګډاپ ټاون کې په زرګونو ماشومان د پولیو په ضد د څاڅکو ورکولو کمپاینه بې برخې پاتې سوي دي. د دغې ادارې چارواکي وایي په سیمه کې د جولای په میاشت کې په کمپاین چلونکو د حملو وروسته د پولیو په ضد کمپاین دوی ځنډولی چې له وجې دغه ستونزې رامخې ته سوي دي. نور تفصیل له کراچۍ ظفر کریمي راکوي.
د روغتیا د نړیوالې ادارې یا WHO چارواکی وایي په کراچۍ ښار کې 2000 ماشومان د پولیو په ضد د څاڅکو ورکوونکو کمپاین څخه بې برخې پاتې شوي دي. د یادې ادارې چارواکی وایي په ګډاپ ټاون کې د بدامنۍ لویرې د پولیو په ضد د څاڅکو ورکوونکو ډلې یادې سیمې ته نه وتلې چې له امله یې دغه ستونزه مخې ته راغلې ده. په کراچۍ کې د WHO کوارډینیټر الیاس دورې په دې حقله مشال رډیو ته وایي
22,000 children in Gadap
په ګډاپ ټاون کې 2000 ماشومانو ته د پولیو د ناروغۍ په ضد ورکیدونکي څاڅکي نه دی چول شوی. وجه یې همدغه د امنیت وه. دغه ورځو کې د پولیو په ضد کمپاین سره اړوند دوه کسان چې یو یې بهرنی ډاکټر وو او بل یې سیمه ییز ویکسینیټر وو هغوی باندې حمله شوې وې چې له امله یې په یاده سیمه کې د پولیو په ضد د څاڅکو ورکولو کمپاین ځنډول شوی وو. هغه زیاته کړه د دې نه مخکې یې په کراچۍ ښار کې د پولیو ټول کمپاینونه هر ځل په کامیابۍ سره ترسره کړي دي. ګډاپ ټاون د کراچۍ په شمال مغرب کې واقع دی. دغه سیمه کې د قبایلي سیمو او افغانستان څخه راغلي پښتانه په ګڼ شمېر کې آباد دي. یاده سیمه کې 13 میاشت یعنی د جولای په 18 نیټه د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوالې ادارې لپاره د پولیو په ضد کمپاین چلوونکي بهرني ډاکټر باندې حمله شوې وه چې په ترڅ کې یې نوموړی زخمي شوی و. د دې پیښې دوه ورځې وروسته د ګډاپ ټاون په مچر کالونۍ کې د پولیو په ضد کمپاین چلوونکي ویکسینیټر اسحاق کاکړ نامعلومه کسانو په ډزو وجلی و. د روغتیا د نړیوالې ادارې یو بل چارواکی جنید شاه وایي پولیسی خلکو خپل ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو ورکولو څخه انکار نه وکړي، خو ستونزه دا ده چې په دغه سیمو کې زمونږ د کمپاین سره اړوند کسانو باندې حمله شوې وې. نو ځکه زمونږ ټیمونه دغه سیمو ته نه تلل او دا د دې لامل شو چې په زرګونو ماشومان د دې ویکسینو څخه بې برخې پاتې شول. د هغه په خبره که په سیمه کې د امنیت په باب لاره پیښه دغه ستونزه همداسې پاتې وي، نو دوی ویره لري چې هسې نه د ستمبر په میاشت کې ترسره کیدونکی د پولیو بل کمپاین هم په دغه سیمه کې د زنخکار پاتې شي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د نېشنل سرویلنس کوارډینیټر زبیر مفتي وایي ګډاپ ټاون کې د رامنځته شوو دواړو پیښو په سر یې د کراچۍ له امنیتي چارواکو سره خبرې شوې دي او هغه هیله مند دی چې راتلونکي میاشت پورې به د امنیت ستونزه حل کړی شي.
سیکورٹی حالات خوشی ہو 10 ستمبر والا کمپین چکم دے پورا فل فلش طریقے سے رفا گڑا ٹاؤن کے اون اور ٹاؤن کراچی کے چکم دے آخر طریقے سے رہو چلی.
بلې خواته د ګډاپ ټاون پولیس مشر ابتخار لودی وایي سیمه کې د پولیو په ضد په څاڅکو ورکوونکو کسانو باندې د ترسره شوو دواړو حملو په اړه پلټنې کوي او په راتلونکي کې به د دغه کمپاین چلوونکو د خوندیتوب په موخه لازم ګامونه پورته کوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
بلخوا د خوراکو د نړیوالې ادارې لاړخه په دې خبره چې ګنی یو کال وروسته به له هغو سره د خوراک کمی پیښېدای سي کډوال وایي بیا دې حکومت باید هغوی ته خپلو سیمو ته د تګ اجازه ورکړي او څه کډوال دا هم وایي چې هغوی په خپله مزدوري کوي. پروینشل ډیزاسټر منیجمنت اتارټی کوآرډینیټر جلوزیک کیمپ کې خالد عثمان وایي د خوراک د کمی امکان شته. شانواس ترکزی رپورټ لري.
د خوراک دی نړیوالې ادارې لړخه جاری کړې شوې په دې خبره چې ګینه د روان کال د 12 میاشتې وروسته به هغوی سره د خوراک تسامنونو کمی راشي. په جلوزو آی ڈی پیز کیمپ کې میشت کډوال وای که نړیواله اداره دا خوراکونه کم کړي نو بیا ممکنه نه ده چې هغوی ته لږ خوراک هم څوک ورکړي، باید بیا د هغوی ته په خپلو سیمو کې د بیرته تک اجازه ورکړل شي. جمیل خان د باړې خیبر ایجنسی اوسیدونکی دی او هغه وای هر څه ورسره ډیر وو او د راشن د کمی وروسته به هغه په کیمپ کې پاتې کیږي او یا نه.
داسې ورته ومن چې ورا پوه شو هر څه ختم شول، ورا چې کم سره سر وو او ورا به ټول په هغه کې لاړل، ورا چې طالبان وو چې ورا حکومت وو پوه شو ورا بس حالات ټول زموږ خراب کړي نو چې راشن بند شو بعد بیا بده شو کنه دا بیا کوم ځای نه راغلو.
زیارت خان هم د خیبر ایجنسی اوسیدونکی دی او وی ویل هغوی په کلي کې هم مزدوري کوله او اوس که چیرې خوراکونه کم یا بند شول نو بیا به هم مزدوري کوي.
بس دا و دا شده کنه چه مزدوری بین که و واره و بکنی پازان به خواره لنگر که و زکه چه حکومت مونگره سنده شیرو که وره کنه نخبره گرده خو که وره شو کنه.
فیض محمد پریده وای هغوی تا چه کم راشن ملاویگی نو هغه هم کم ده او که نریوال اداری خوراکونه کم کرل نو بیا ممکن نده چه دا پاکستان دننه کارکون که اداری هغوی تا خوراک ورکی.
پیلال خورا سلگ راکی وان طول خرابی کلاب کسی کلاسی چه دا بانشی نو بس خیر به زوی دی زوینا سبکو بر بس وطن باندې بازو و مغجلا.
خوب آفتونه که دا بیار غوانی اداره پروینشل دیزاستر منیجمنت اتارتی کوارډینیټر خالد عثمان وای دا خبری هغوی پا میڈیا کی او ریدلی دی خو سرگن دا وینا ورتا نده شبه خدا امکان شده چې د خوراک بحران راشي.
هغوی چې تقریبا 10,000 نه واخله تر 15,000 پورې فیملیز به موږ سره په دې 2012 کال کې آی ډی پیز موجوده ای دلته خو چې کوم اوس رجسټریشن وشو خبر ایجنسی خلک متاثره شول او رال د هغې تعداد 73,000 خاندان ته رسېدلی دی. نو د دوی چې کوم حساب کتاب هغه لکه ډېر زیات ډسټرب شو او د هغې مطابق چې هغو سره کوم ریسورسز وو نو هغه لکه کم پرېوتل دی موجوده حالاتو کې. نو د دې په وجه باندې هغو کوشش دغه کوي چې ډونر ته لاړ شي واپس او هغو نه دوباره ریویو کی دوباره داغونه سه فند وغیره جنریت کی.
او دا خالد عثمان په وینا دا خبره ښکاره ده چې ورلد فوډ ارګنایزیشن لګیا دی او د نورو نړیوالو ادارو سره په رابطه کې دي او کېدای شي چې په لنډ وخت کې د خوراک د کمی د بندښت ستونزه هواره شي.
اوس هم د لوډ شیډنګ د اختلافاتو په اړه باندې رپورټ. د بجلی لوډ شیډنګ د خیبر پښتونخوا واکمن ګوندونه پیپلز پارټي او عوامي نېشنل ګوند د اختلافات سبب ګرځېدلی دی. د عوامي نېشنل پارټي له خوا د لوډ شیډنګ په اړه یو کانفرنس را بلل شوی خو دغه کانفرنس په د اگست په 9 نیټه کې شي پیپلز پارټي په کې له برخې اخیستو انکار کړی دی. تفصیل غلام غوث په رپورټ کې لري.
صوبائی حکومت و وزیر اعلی هاوس پیښور کې د اگست په 9 نیټه د بجلی د بحران په اړه ټولګوندیزه غونډه را بللې ده خو په خیبر پښتونخوا حکومت کې شامل د پاکستان پیپلز پارټي سره تعلق لرونکي سینیئر صوبائی وزیر رحیمداد خان وایي چې دا ټولګوندیزه غونډه صوبائی حکومت نه بلکې عوامي نېشنل ګوند را بللې ده او د دې ټولګوندیزه غونډې په لړ کې د هغې سره مشاورت نه دی کړی شوی. سینیئر صوبائی وزیر رحیمداد خان د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
دا حکومت نه بللې په دې چې حکومت کې موږ هم شامل یو او په دې کې موږ سره هیڅ قسم سلام مشوره نه ده شوې او نه انویټیشن ورکړې ده نو په دې کې به څنګه موږ
خو بلې خوا ته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر سینیټر اپراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل چې د ټولګوندیزې غونډې د رابللو په اړه عوامي نېشنل ګوند د پاکستان پیپلز پارټۍ د صوبایي مشروالۍ سره تماس نیولی و.
دا څنګه کېدای شي چې موږ هغوی سره مشوره نه کوو او کار وکړو؟ دا کله چې د دې انرژي باره کې د پارټیو د نورو خلکو کانفرنس خبره وشوه ټول نه اول موږ د پیپلز پارټۍ صوبایي چیرمین سینیټر سردار علي خان سره مشوره وکړه. د دې مخکې چې موږ اعلان کړی وي د دې مخکې چې موږ نورو پارټو ته دعوت ورکړي اول موږ سره مشوره وکړه او هغوی وویل چې داسې کول ټیک دي. نن هغوی سره د اسلام آباد کې ملاقات هم کوم سی ملاقات چې اړیکې به هغوی ته پکې دعوت ورکړو خو د دې خیال چې کله پیدا شو نو اوله مشوره چې ده
د پاکستان پیپلز پارټۍ رحیمداد خان په دې خبره باندې هم نیوکې کوي چې د بجلی د کمی مسله د ټول هیواد ستونزه ده او عوامي نېشنل ګوند په بې ځایه توګه په مرکزی حکومت باندې په دې لړ کې نیوکې کوي.
او خاور وګورځو او دا حقیقت نه چې کوم مخاړولو پر د دې چې موږ مرکز بدنام کو بل پارټي او مرکزی حکومت بدنام
خو بلې خواته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر سینیټر افراسیاب خټک وایي چې مرکز د وسایلو په تقسیم کې د خیبر پښتونخوا سره زیاتې کوي او مرکز چې په صوبو په کوم طریقې کار باندې وسایل تقسیموي د هغې طریقې کار سره وړې صوبې د محرومۍ د احساس ښکار شوې دي.
موږ دې باره کې د کانفرنس کې وړو چې داسې فیصلې وشي چې آینده لپاره دا نظام صوبو ته وسپارل شي لکه چې انګریزانو وخت کې داسې و وړو صوبو کې او خصوصا زموږ صوبه کې احساس محرومۍ پیدا کېږي په دې معنی چې پنجاب مثلا غنم پیدا کوي نو هغې دا وایي چې دا زموږ پیداوار دی نو نرخ یې ټول ملک سره برابر نه کوي یعنی هلته کم نرخ پورې خرڅېږي او نور ملک دا په ګران خرڅېږي مګر بجلی مونږ ازاره پیدا کوو او هغه بجلی مرکز ته ورکوو هغه بیا مونږ نه ګران خرڅېږي نو دا د دې څخه کېدل خو کې سوال پیدا کېږي چې مونږ سره دا یو ناسکه اوراد شروع کولی کېږي.
د سینیټر افراسیاب خټک په وینا د اگست په 9 نیټه په ټولګوندیزه غونډه کې به کوشش کولای شي چې داسې یو تګلارې جوړ کړی شي چې مرکزی حکومت د خیبر پښتونخوا په ولس د بجلی د کمی بوج کم کړي ځکه چې په خیبر پښتونخوا کې د خپل ضرورت نه زیاته بجلی پیدا کولای شي. خو بلې خوا ته د خیبر پښتونخوا د حکومت اپوزیشن ګوندونو جمعیت علماء اسلام پزدی رحمان ډلی مسلم لیگ نون ډلی او پیپلز پارټۍ شیرپاو ډلی په دې ټولګوندیزه غونډه کې د شرکت کولو نه انکار کړی دی او د خیبر پښتونخوا حکمران ګوندونه هم په دې لړ کې د اختلافاتو ښکار شوي دي. غلام غوث مشال
ریډیو پیښور. اوسم د القاعده پاړه یو رپورت. په رایټرز خبري ایجنسی کې راغلي د اسامه بن لادن د وشل کېدو سره القاعده ته دومره زیان رسیدلی چې اوس بیرته خپل پخوانی حالت ته راتلل ګران دي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د نهې په ورځ جاري شوې کلنی رپورت کې راغلې ده. په دغه رپورت کې دا خبره هم مخې ته راغلې چې د 2015 کال راهیسې په لومړي ځل تیر کال د ترګر بدون شمیر تر ټولو لاندې کچته راپریوتې دي. د ریپورت نوري مهمه برخه له اسرار علم مومند اورو.
امریکا 2018 کال د القاعده پر ضد ډیر مهم بللې او ویلي دي چې په دغه کال کې د اوساما تر وجنې اورستو د القاعده دویم نمبر مشر اتی عبدالرحمن په یمن کې د یاد تنظیمو بنیاد ایښودونکو انوار الاولاکی او د القاعده نور مهم غړي وژل شوي. په رپورټ کې ویل شوي چې د القاعده د غړو له وجنې سره القاعده للوی زوال سره مخ شوي او خپل زوړ حالت ته ورتللې ګران شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې رپورټ کې د ترګري ضد همکاري خکېدو ته اشاره شوي او دارنګ د امریکایي کمانډوز لخوا د اوساما بن لادن د وجلو په ګډون د القاعده د نورو غړو د وجنې هم ستاینه شوي. خو په دې کې د خبره هم شوي چې القاعده د دې جوګه ده چې له حالاتو سره ځان سم کړي او دارنګ دغه تنظیم جدي خطرې رامنځته کولی شي. په رپورټ کې دا هم ویل شوی که څه هم د القاعده لخوا تیر کال په امریکا کې کوم ترګر بریده رامنځته نه شو، خو امریکایي چارواکي اوس هم د خپل هیواد په اړه خطرو باندې اندېښمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په دغه رپورټ کې ویل شوی چې 2010 کال په پرتله په 2011 کال کې په نړیواله کچه ترګر بریدونه کم شوي. په 2010 کال کې 1,641 ترګر بریدونه شوي وو. په 2011 کال کې دغه شمیره 2,283 کوزه شوه. همداراز په 2010 کال کې 1,193 خلک په ترګر بریدونو کې وژل شوي وو، خو په 2011 کال کې دغه شمیره 2,523 کوزه شوه. همداراز په 2009 کال کې یوازې 2,200 کسان په عراق کې وژل شوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په جاری شوي رپورټ کې ویل شوي د القاعده مرکزي کمان کمزوری شوی او له دې سره تړلې ډلې پټې شوې دي. په رپورټ کې دې په لور اشاره شوې چې په عرب ټاپو وزما کې موجود القاعده یو خطر کېدای شي. دا هم رپورټ شوې چې په امریکا کې د بوکو حرام اور پکې ډلې لخوا ترګر بدون زیات شوي. د ترګرۍ ضد د امریکا مشاور ډینیل بنجامین ویلی دی تیر کال په منځني ختیځ کې عرب پاڅون وښودل چې خلکو د القاعده نظریه له سره مسترد کړه.
د خو د القاعده د مشر اوسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته د القاعده حالت ته رسیدونکي زیان چې د امریکا کلنۍ رپورټ دی او اسرار المومند درته وړاندې کړي. بلخوا ای اف پی خبري اجانس لیکي په واشنگټن کې د امریکا او پاکستان د استخباراتي ادارو د مشرانو لیدنه د دواړو هیوادونو په اړیکو کې شوالی ته اشاره کوي. د دې رپورټ نوري برخې له داود خټک اورو.
ایف پی خبری اجانس ته یو امریکایي چارواکي د خلیلی کی چې د پاکستان او امریکا د استخباراتي ادارو مشرانو په واشنگټن کې د سختدریزو پر ضد د ګډو حل زلو په لړ کې ګټوري خبري اترې کړې دي. ایف پی دغه چارواکي د خلیلی کی چې دا ملاقات د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي راکمېدو ته اشاره کوي. د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټننت جنرال ظهیر الاسلام په یو کال موده کې په لومړي ځل د واشنگټن په دوره دي. د تیر زیارت پر ورځ ظهیر الاسلام د امریکایي استخباراتي ادارې CIA مشر ډیوډ پیټری سره لیدل کاته وکړل. ایف پی د نوم نه خودلو په شرط د یو امریکایي چارواکي د خلیلی کی چې په دغه ملاقات کې په دې موضوع خبرې وشوي چې څنګه پاکستان او امریکا د ترګري ضد د ګډو هڅو په اړه مرسته ملګرتیا نور زیاتول شي. د دغه چارواکي په وینا دواړو مشرانو د دې خبرې پخلی وکړو چې په سیمه کې د ترګرو د موجودګي چې د دواړو هیوادونو لپاره ګواښتي په ګډه مقابله وکړي شي. د ایف پی په وینا امریکا غواړي د ISI په مرسته دغه مبارزه پر مخ بوزي، خو د دواړو غاړو اړیکې په دې وروستیو کې خرابې شوې دي. له دې وړاندې د پنځشنبې په ورځ اسلام آباد ته د دورې پر وخت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان ایلن ویلی وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مرستې ملګرتیا لړ کې ښکاره پرمختګ شوی دی. د امریکا او پاکستان اړیکې د 2011 کال د مئی په میاشت کې هغه وخت خراب شوې کله چې امریکایي ځواکونو د پټو عملیاتو په ترڅ کې په ایبټ آباد کې د القاعده مشر اوسامه بن لادن وژلو. خو دا اړیکې د تیر کال نومبر په میاشت کې په یو پاکستانی سرحدي پوسټ د ناتو د هلیکاپټرو د برید وروسته لا پسې خراب شوې. په دغه برید کې 40 پاکستانی پوځیان وژل شوي وو او د پیښو وروسته بیا پاکستان په افغانستان کې میشت ناتو ځواکونو لپاره درسد لاره اوتړله. له دې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی نور سیوا شو، خو تیر میاشت امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن د پاکستانی پوسټ د برید په پیښه بخنه وغوښته چې وروسته پاکستان د ناتو درسد لاره پرانستله. د ایف پی په وینا امریکا د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په لړ کې د پاکستان د هڅو نه راضی نه ده او دا سبب دی چې د امریکا استخباراتي اداره د وسلوالو د لمنځه وړلو لپاره د پاکستان په خوره ډرون بریدونه کوي. ایف پی لیگی امریکایی چارواکو په بیا بیا د پاکستان په استخباراتي ادارو دباو راوړي چې حقانی ډلې سره اړیکې پرې کړي. په حقانی ډله تور لګیږي چې تیر کال په کابل کې د امریکا د سفارت په محاصره کې د لاس درلودلو ترڅنګ په افغانستان کې بریدونه کوي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
د خبرونې لمی تر رسیدلی ول د خبرونو لنډیز هورسته در سره د افغانستان د مالی وزیر سره ځانګړي مرکه لرو او یو شمیر نو ریپورتونه خو زب بشیر غواش د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
د پاکستان د کورونې چارو وزیر د بلوچستان د نارامه کولو لپاره بلتون پاله ډله بلوچ لیبریشن آرمی زیمه ورګرځولې او تورې لګولې چې افغانستان کې ورسره مرسته کیږي. په یبټ آباد کې د القاعده د وجود شوي مشر اسامه بن لادن په اړه د امریکای سره په مرسته او جاسوسي تورن ډاکټر شکیل افریدی په دوه لګیدلې تورنه بې بنیاده بللې. په کرم ایجنسی کې د وسلوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته کې یو پوځي مړ او یو زخمي شوی دی. پاکستان وایي د تر هغه په ضد د جنگ لپاره له امریکا څخه یو اشاری یو لسره ډالر ترلاسه کړی دی. د رسنیو د څار ادارا ریپورټرز وداوت بارډرز د افغان حکومت لخوا د دوه خبری ادارو د خبرونو د سنسر کولو یا چاڼولو هڅه غندلې ده. د اروپای ټولنې د بهرنۍ کړنلارې مسؤله وایي ایران په دې رضا شوی چې د اگست میاشتې په پای کې د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي.
دا خو د خبرونو لنډیز چې بشیر کواش تر توړاندې کړل د پاکستان د نن ورځ ورځپاڼو چلی کړي دي. په اسلام آباد کې ریاض مسخی لوستي او دا رپورټ را لښلې دي.
د انګریزي او اردو ژبو اکثر ورځپاڼو نن خپل اداري د هندستان لخوا پاکستان ته د سرمایه‌کارۍ په اجازه لیکلي دي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون لیکي چې دا د هندستان لخوا یو ښه او ډیر د نرتوب ګام دی چې د سربان نه یوازې د دواړو ملکونو تاجرانو او سرمایه‌کارانو ته ګټه ورسي بلکې د دې نه بعد دواړو ملکونو په ولسی او حکومتي کچ هم یو بل ته نږدې راشي. اداري لیکي چې دواړو ملکونو له په سیاسي کچ هم دغه رنګ ګامونه پورته کول پکار دي چې ورسره سیاسي مسلې هم وری تورسی. او لکه څنګه چې هندستان پاکستانی کرکټ لوبډلې ته هم خپل ملک کې د لوبې بلنه ورکړې ده، د سره به هم تل راغلي زیات شي او خنه نتیجې به مخې ته راشي. اداري اخره کې د سیمې د ترکې او د دوه ملکونو د ولست خوشاله په خاطر د پاکستان او هندستان ښه تعلقات اهم بولی او وایي چې څومره کې دي شي باید چې داسې ګامونه پورته کړی شي او د دې نه ګټه ترلاسه کړی شي. او دغه سه مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې وایي چې د راتلونکو عامو ټولټاکنو نه څو میاشتې وړاندې د نوي رجستر شوي ووټر نو لیستونه جاری کړی شو. ادارې لیکي چې دومره لږ وخت کې دا کار کول یقینا د ستاینې وړ ګام دی، خو دې کې ځنې داسې خبرې دي چې هغه سوالونه راپورته کړي دي او دغه د حیرانتیا خبره ده چې د کال 2001 په مقابله کې سخت کال سند او بلوچستان کې د ووټرانو په شمیره کې کمی راغلی دی. د کومې وجه چې شاید دا کې دي شي چې د کال 2001 په لیستونو کې جالي ووټونه شامل وو د کومو چې د ازل ختمونه کړی شو. ادارې لیکي چې د دې هر څه باوجود هم د ووټر لیستونو جوړولو کې غلطي شته، ځکه چې ملکی د شوی راشمیرې په تناظر کې کوکتی شي نو په لکونو ووټران داسې دي چې د هغوی نمونه د دې فهرستونو نه غیب دي او د هغې وجه دا کې دي شي چې ډیر داسې خلک شته چې د هغوی شناختی کارډونه نشته، نو ځکه یې نمونه د اندراج نه پاتې دي. باید چې الیکشن کمیشن د لړکی چټک ګامونه پورته کړي او کم کسان چې د نوملیکنې نه پاتې دي هغوی ته ورسي او هغوی په دې ووټر لیستونو کې شامل کړي، نو هله به کې دي شي چې دوی خپل کار په ښه شان سرته ورسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بی پلو خبريالانو سازمان آر اس اف په بلوچستان کې د بی بی سی اردو خبريال ایوب ترین ته د بلوچ لیبریشن آرمی لخوا د دړکو غندنه کړې ده. بلخو امریکایي ورسپانه واسټي جنرال وایي چې په افغانستان کې د نشي توکو کاروبار ټوله سیمه غیر مستحکمه کړې ده. د مقالو مهمه برخه مجید بابر وړاندې کوي.
د بیپولی خبریالانو سازمان د بلتون خوخو بلوسو د ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ لخوا په کوټه کې د بی بی سی خبریال ایوب ترین ته په ورکل شوو دړکو اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان په یو بیانیه کې له پاکستانی چارواکو غوښتنه کړې ده چې د خبریالانو د امنیت انتظام ښه کړي. دغه سازمان د بلوچستان د خبریالانو د ټولنې د هغه غوښتنې مرسته کړې ده چې وایي د میډیا او په سیمه کې د مختلفو ډلو ترمنځ د کشالو لړکې دي د خبرو اترو لاره خپل کړی شي. د بلوچ لیبریشن فرنٹ لخوا یو شمیر رسنو ته داسې پیغام لیږل شوی و چې د دوی په وینا د ایوب ترین رویه جانبداره ده او په دې وجه دوی د بی بی سی د اردو سرویس بایکاټ کوي. په دغه پیغام کې بلوچ لیبریشن فرنٹ بی بی سی ته ویلي وو چې د ایوب ترین د دغه رویې نوټس دی واخلي. د بلوچستان د خبریالانو د ټولنې بلوچستان یونین آف جرنلسټ هم د بلوچستان لیبریشن فرنٹ د دغه دړکو غندنه کړې وه. بلخوا امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل په خپل یو مقاله کې لیکي چې د وستي ایشیا په تاجکستان کې د نشه یي توکو په کاروبار کې اختلافاتو دغه هیواد د امنیتي ستونزو سره مخ کړی دی او دا چې په افغانستان کې د نشه یي توکو کاروبار ټوله سیمه غیر مستحکم کړی ده. ورځپاڼه د مغربي چارواکو له خولې زیاتوي چې په تاجکستان کې د نشه یي توکو په دغه کاروبار کې د امنیتي ادارو چارواکي ککړ دي او په دغو کې یو د سرحدي ځواکونو یو مشر هم و چې تیره اونۍ د دغه هیواد د ځواکونو لخوا په یو عملیات کې پنخ کړل شو. تاجک چارواکي وایي چې دوی د نشه یي توکو د قاچاق پر ضد مبارزې ته ژمندي. ورځپاڼه لیکي چې هر کال په افغان تاجک پوله د اتیا ټنو د پوډرو او د شلو ټنو د اپیمو کاروبار کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات مجید بابر درته وړاندې کړل. اوسم له ژمنې سره سم د افغانستان د مالیې له وزیر عمر سخیلوال سره ځانګړې مرکې ته راځو چې بشیر ګواښ سر کړی ده. په دې وروستیو کې د ټوکیو په کانفرنس کې نړیوالو افغانستان سره د 13 میلیونه ډالرو مرستو ژمنه وکړه. خو سره د دې پیسو د سم لګښت او د درغلیو د مخنیوي لپاره هم افغان حکومت څخه غوښتل. په دې اړه بشیر ګواښ د افغانستان د مالی وزیر عمر سخیلوال سره مرکه کړي او په سر کې هم دغه ترې پوښتلي چې 13 بیلیونه ډالر به د نړیوالو د غوښتنو مطابق په کومو ځایونو کې لګوي.
په بدوه په 2015 کې موږ د خود کفایت وړاندې خود کفایت موږ په 2015 کې ورسېږو. موږ باید دغه سي پروژو باندې مصارفات وکړو چې هغه موږ په خپل بخو باندې مودل کې مثلا مواصلاتي سیستم لوی لارې دي چې باید دوام ورکړي شي مکمل شي. همدارنګه مثلا د انرژي تولید په داخله هیواد کې انرژي غزول دي ټول ورته هم زراعت ته توجه ده خصوصا د اوبو مهار کول دي په افغانستان کې د کوچنیو او متوسطو بندونو د لارې او زراعتي تولید
د همدې سره تړلې بل اندښنه درغلی او د حساب نه ورکول دی. وزیر صاحب، آیا تاسو د دې وړتیا لرئ چې له زورواکو څخه د هغوی د مصرف حساب وغواړئ او درغلی له منځه یوسئ؟ ځینې
کارونه دي چې بیا ځان یې سپورت دي. مثلا دلته موږ ته نظارتي ادارې دي فشار مثلا په داخل اداره کې دغه زما په ګمرکاتي په ګمرکاتو کې هلته زما مامور هم ناست دی، هلته پکې یو څارنوال هم ناست دی، هلته پکې یو پولیس هم ناست دی، هلته پکې یو بل ادارې سره هم ناست دی. دغه رقم د متعددو ادارو حضور په دغسې فساد طلبن وایي عواید کموي. موږ ډېر کوشش کوو چې دا متعدد ادارې کمې کړو. بیرته په موږ باندې فشار راځي چې دا چې موږ بوباسي معنا دا چې نظارت نه غواړي، معنا دا چې دوی خپله غواړي چې فساد وکړي در حال کې چې د دوی حضور باعث فساد ګرځي. طبعا د پارلمان په اعضاو باندې د دوی د موکلینو د خوانه فشار راځي. وظایف غواړي، وظایف اکثریت یې په ګمرکاتو کې غواړي، اکثریت یې په عوایدو کې غواړي. په یو ګل باندې نه پسرلی کېږي. پارلمان ورته متحد اوسي، حکومت باید متحد اوسي، زمونږ سرنوالي باید ورته متحد اوسي، زمونږ پولیس ورته متحد اوسي. د هر طرفه چې هڅه شي دا نظام به پاک شي د فساد نه.
وزیر صاحب، ځینې خبرې خصوصي مربوط دي، مثلا د ګمرکاتو رئیسان تاسو به دا عواید زیات شوي. صحیح، دا عواید بدل شوي خو دا په هغه اندازه نه دي چې څومره په کار و. نو دا ولې کېږي؟ دغس خلک ولې مقرریږي یا بیرته مخه ول نه نیول کېږي؟
اول خو به زه تاسو دا ووایم چې زما په ګمرکاتو کې څه رئیسان چې دي ما نه مقرر کړی. ما ټول آزاد رقابت ته د کمیسو د سات ادارې د خوانه اعلان د سپارل اصلاحیت مې مغوی ته ورکړی. د ننګرهار د ګمرک رئیس ته زما په انځل نه مقرر شوی، دا د سات ادارې د خوانه اعلان شوی دی. د آزاد رقابت ما نه مخکې هغې تقرر حاصل کړی. د کابل د ګمرک رئیس پاندی شکل باندې، د قندارې پاندی شکل باندې، د هرات پاندی شکل باندې، د کندوز پاندی شکل باندې، ما باندې وسه کیږي چې د صلاحیت هم خپل ورکن کمیسیون اصلاحاتی داری ته بیا چې کومه ایمانداری باندې هغه خپل وظیفه اجرا کوي هغه بیا نو بیره پوښتنه ده.
د کابل بانک مسلې ترزو ل دې چې کوم خلکو پیسې وړي، حکومت یې څومره بیرته لاسته راوړي دي او څومره پیسې لا هم لاسته نه دي ورغلي حکومت ته، د کابل بانک دا مسله څنګه شوه؟
د کابل بانک مسله خو پیشرفت یې کړی دی. یو خپل کابل بانک چې نوی کابل بانک په نامه باندې دی، د حکومت په لاس کې دی، طبعا حکومت نه غواړي چې همیشه په لاس کې اوسي. دوه اړخه نور دي چې پیسې چې کوم وړل شوي دي، د هغې څه د پاسه 800 میلیون ډالر، په دې کې 130 میلیون ډالر تروسه نقدي دي مرکزی بانک اصول کلی د افغانستان بانک، او همدارنګ په حدود 200 میلیون ډالر کې جایداد لاسته راوړی. متبقي چې لري تاسو لاسته شوی نه دی، محکمه خاصه محکمه ورته تشکیل شو، تعهد مخبل حکومت اړوالو ته هم دا دی چې په داخلي سو میاشتو کې دا باید د پایته کې ورته کې خود شي. په چا باندې ثابت شوی دا غوی د جایداد نه، دا غوی د نقدو نه، دا غوی په بهر کې چې کوم اکاونټونه دي دا غوی څخه دا باید وسول شي او بیرته باید را انتقال شي.
تر 2014 کال وروسته وزیر صاحب په هیواد کې د امنیت اندېښنې موجود دي، تاسو ته معلومه دي. تاسو د پانګوالو یا سرمایه کارو باور څنګه په ځای کول شئ چې له هیواده خپل سرمایه ونه باسي؟
خپل ټوکیو کانفرنس یو قوي پیغام دویته چې پاس د 2014 نه، او همدارنګه شو شیکاګو کانفرنس چې پاس د 2014 نه، معنا د دې نه ده چې نړیوال به د افغانستان خلاص مینځي، مرستې به دوی دوام لري، شکل به تغییر کوي د دې مرستې. مثلا په همدې کې اگر کې په ځای دی چې دوی خپل حضور ولري، دا مسؤلیت به افغانی امنیتی ادارو ته سپاري، ملي ادارو ته، مګر نړیوال تعهد به کوي چې دا غوي بودیجه ورکړي، دا غوي تمرینات او ټریننګ ټول دغه مسؤلیت په غاړه باندې اخلي چې دا یو ښه شی دی. او په اقتصادي اگر کې چې کوم پیسې مونږ مخکماته تیول، چې کوم پیسې مونږ غوښتي او دا غوښتي ډېر زیات مو تعهد کړی دی، په لحاظه هیڅ نو تشویش نه لرم.
له د افغانستان د مالی وزیر عمر زخیلوال سره د مشال ریډیو څنګهړې مرکه مو اوریده.
پورتو وای مشال ریډیو ور
بی بی سی په خپل انګریزي وبپاڼه کې د طالبانو لاړخه د سولې د اشارو پاړه د لیکوال او خبريال احمد رشید مقاله خبر کړي چې لیکي طالبان داسې اشاره کوي چې امریکا سره د سولې پاړه خبرو کول ته تیار دي، خو داسې ښکاري چې امریکا او اوس مهال خبرو کول ته په دې تیار نه دي چې په دغه هیواد کې د ولسمشری انتخابات رانږدې شوې دي. د مقاله احمد چازمی لوستي او مهم ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
لیکوال احمد رشید لیکي د تیر درو میاشت راهیسی د طالبانو لخوا یو شمیر داسې اشاره ورکړل شوی چې دوی له امریکا سره په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې اترې یو ځل بیا پیلول غواړي، خو دا ځل د امریکا لخوا مثبت غبرګون مخې ته نه راځي، ځکه چې په دغه هیواد کې د ولسمشری انتخاباتو ته یوازې 3 میاشتې پاتې دي. بلخوا طالبانو په افغانستان کې پر امریکایي او افغان ځواکونو بریدونه زیات کړي دي، او د روژې د میاشتې سربیره په دې بریدونو کې هیڅ ډول کمی نه دی راغلی. لیکوال زیاتوي د جون په اخر کې په ټوکیو کې د یو کانفرنس پر مهال د طالبانو د شورا یو فعال غړي، د افغانستان د سولې د عالي شورا له مشر غړي او د ولسمشر کرزي له سلاکار معصوم ستانکزي سره ولیدل. دا لیدنه کاته په داسې حال کې وسو چې طالبانو ټینګار کوي چې د کرزي له استاد سره به نه ویني. په این حال کې په پیرس کې د یو بل کانفرنس پر مهال د طالبانو په خوانیو چارواکو له افغان چارواکو سره پر حساس موضوعاتو بحث وکړي چې په حکومت کې د برخي اخیستلو او په اساسي قانون کې د بدلون په اړه هم خبري وسوي چې دا ډول د طالبانو لپاره لار هواره سي. لیکوال پر مخ لیکي په اوسنۍ ورځ کې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو له پخواني چارواکي مایکل سیمپل او د لندن پوهنتون د حربي علومو څانګې ته د یو شمېر ورکل سو مرکو څخه دا څرګندېږي چې طالبان له امریکا سره د سولې د خبرو پیلولو خواهش لري، خو د لیکوال په وینا د اوباما انتظامیه لخوا په دې اړه تر اوسه هیڅ غبرګون نه دی ښودل شوی. د دې لامل د نومبر پر 2 نیټه د امریکا د ولسمشری انتخابات دي، که څه هم د امریکا د بهرنی چارو د وزارت لخوا د خبرو اترو بیا پیلولو هڅه کیږي چې د اوباما انتظامیه سره د همشغی نه کول څرګندوي کوي، خو د دې نتیجه دا ښکاري چې دوی به تر نومبر پورې خبري وزندوي او تر انتخاباتو وروسته به پیل کړي. لیکوال لیکي خبرې اترې که څه هم طالبانو درولې وي خو امریکایان بیا په دې ګرم ښکاري چې لجمنې سره سم یې د ګوانتنامو زندانه د طالبانو پنځه مشران خوشې نه کړل. بلخوا په افغانستان کې د طالبانو لخوا په تیرو څو میاشتو کې پر امریکایي او افغان ځواکونو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی چې د تیر کال په پرتله 11% ډېر شوی دی. د اندېښنې خبره خدا ده چې په کندهار او هلمند غوندې سیمو کې هم دوی یو ځل بیا سره پورته کړي چیرې چې امریکایي ځواکونو دوه کاله وړاندې په خپلو عملیاتو کې دوی ټول له منځه وړي وه. لیکوال پر مخ لیکي د امریکا او پاکستان ترمنځ د ترنګلو اړیکو پر مهال امریکایانو پر پاکستان تور لګاوي چې له طالبانو سره مرسته کوي. بلخوا د امریکا د کانګرس لخوا پر ولسمشر اوباما دا فشار دی چې حقاني شبکه ترهګره ډله ونوموي. که چیرې داسې وسول نو دا به پاکستان یو داسې هیواد وګرځوي چې د ترهګرۍ ملاتړ کوي. خو د لیکوال په وینا افغان ولسمشر کرزی له طالبانو سره خبرو کولو ته لیواله دی او پاکستان په دې لړ کې زیاته مرسته کولای شي چې پر ملا عمر او حقاني ډلې فشار واچوي چې جګړه کم کړي او خبرې اترې پیل کړي. لیکوال په پای کې لیکي په داسې حال کې چې په 2014 کال کې نړیوال ځواکونه له افغانستان وځي او په دغه هیواد کې په همدغه کال د ولسمشرۍ انتخابات کیږي نو امریکا ته پکار ده چې له طالبانو سره ژر تر ژره بیا خبرې اترې پیل کړي او د افغانستان د حکومت مرسته وکړي.
د وټلی خبريال احمد رشید د بي بي سي لپاره د افغانستان کې د طالبانو او امریکا ترمنځ په خبرو اترو د لیکل سوي چړني مهم ټکی درته مشه اعظم وړاندې کول. په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه د 2014 کال تر پای له افغانستان د وټلو اعلان کړي په جنوب برخو کې د امنیت ساتلو ځمواري افغان عسکرو ته سپارلې ده. د واشنگتن پوسټ ورسپانه په وردګو کې د دوو پوځي اډو حالت جاجه خسته چې زمواري افغان ځواکونو ته سپارل شوی ده. نور تفصیل ز عبدالحق کاکړ درته وړاندې کوم. دی واشنگتن پوسټ په خپل ریپورت کې افغان عسکرو ته د سپارل شو کوم دوو فوجي اډو جاجه خلی باغو کې یو تا کولون چې اوسینوم په کوټ اشرو بدل کړ شوی او بلته د تنګي فوجي اډه ویل کیږي. د وردګو د کوټ اشرو پوځي اډه د روان کال د فروری په میاشت کې افغان عسکرو ته سپارل شوی و او امریکایانو خپل وسله جنریټران او نور سامانونه له ځان سره یوړل. خو د ورسپانې په خبره څو میاشتې وروسته دلته اوس یو بل تصویر دی. 240 افغان عسکر یوازې 3 غنټې بجلی لري. د دوی ټولې ګاډیانې ماتې دي او د خپل اډې د خوندي کولو لپاره د شپې لخوا د لیدو پوځي عینکې نه لري. کله چې طالبانو په وردګو کې خپلې حمله زیات کړې نو افغان عسكر یوازې د جنگیدو لپاره تیار نه وو. د کوټ اشرو دغه حالت افغان چارواکي پریشان کړي چې کېدای شي د امریکایي عسکرو لخوا د هیواد په نورو برخو کې د سپارل کېدونکو اډو حالت هم دغه سیسي او شاوخوا 2 لک عسكر به وسایلو کړي او وتل به دشمن ته ماتې ورکول ګران کړي. ورسپانه د افغان ملي فوج د یو کمانډان حمید الله کوهدامنی لخلوای امریکایان تر وخت لمخه ووتل او دوی ته د ارتیا وړ سامان ورنکړي. خو په افغانستان کې د امریکایي سلاکارو د ډلې مشر لیفټننت کرنل کلینټ کوکس وایي د بلش وخت تخلي چې افغان عسكر پیوړي سي او ځمواري په شتوګه تر سره کړي. ورسپانه بیا په 2011 کال کې د سپارل سوي د تنګي پوځي اډې جاج اخلي. د ریپورت په خبره له سپارل کې دوه څو میاشتې وروسته افغان عسكرو دغه پوځي اډه ځکه پریښودله چې ویلې ساتلې ډیره خطرناکه ده. د طالبانو یو جاري کړل سوي ویډیو طالب جنگیالي د خالی اډې ته د ننوتو په حال کې ښکاره کوي. دی واشنگتن پوسټ وایي ک لاجستیکي ستونزې هم دغه سوي نو له افغان فوج سره به د ځینو اډو د تړلو پرته بل لار پات نه سي. د بهرني ځواکونو لخوا افغان عسکرو ته د ورکړل سوي پوځي اډو په اړه باندې د واشنگتن پوسټ ریپورت اوریدي. د رواني ګړې خبري برخه هم په دې ځای باندې پای ته رسیږي. وخت را رسیدلې دی د اونیز پروګرام چې د ټکو ټقالو دی امان الله ناصر تاسو ته تیاروي. پام کوه راځي چې دې ته غوښتو.
السلام علیکم ګرانو قدر منو د کسابانو چړو وحلو د پکوړو پتیلو کې شیدلو د ګرمیو جړولو ګرانیز غلولو د لوډ شیډنګ غوسه پټوپونو کړو او د روزي تندي او لوګي د ځان بیزار کړو چلم کهو نسواریانو او سیګریټ د پلو او ریدونکو د ګورګین ګرمي ګرمي او نرمي نرمي دعاګانی قبول کړي. په دې دعا يم چې د کور ماشومان میرمنی زړې او وړې به د ټولو روژتیانو له غصې قهر او غضب په امان وي. څرنګه چې تاسو ته معلومه ده د روژې مبارکه میاشت روانه ده. په دې میاشت کې ځینې خلک خو د الله دپاره روژه نیسي او د الله د دې نعمت او احسان شکر ادا کوي، خو ځینې خلک د دوی برعکس روژه خو نیسي خو په خپلو کورنیو د باندې کلیوالو او نورو خپلوانو احسان کوي. دغه خلک چې همیشه د غصې ستنی یو سل او پنځوس کلاس کړی وي تر بسم الله پورته خبره نشي ورسره کېدای. که په کور کې میرمن و دیګ ته مالګه لږ کم ور واچول یا یې په پیشملي و چای ته بوره لږ زیاته ور واچوله نو د ده پوچ رد. که ماشومانو لږ شور وکړ نو لغت یو سکان. د ده د لاسه پریشانه وي همسایګان، دکانداران، خانان او مسکینان. د داسې روژتیانو په باره کې زموږ همکار توتکۍ چکری څه فرمایي؟ راشئ ورته غوږ او سپږمې شئ.
توبه توبه توبه، دوی دې د شو روژې ونیسي، دوی روژې نیولې دی او که روژې دوی نیولې دی؟ خبره نه ورسره کېږي. نن په بازار کې چې هر خواته ګورې جنګونه لغتې سکان. دلته یو کاکو ولاړ دی، د ده هم جنګ دی. ولې جنګ دی؟ ته راسه چې د ده څه پوښتنه وکړو. کاکو ستا ولې جنګ دی؟
تر ټولو زما خدا راته وایي چې دا کاکو دی و چاته وویل.
وای وای څه کوې؟ خو ورېستان دي ګرد راسه وکښله کاکو
بیا کاکو.
ماما
لږ نوره راکښته سه.
چاچا
لږ نوره د چاچا لولي.
اڅه ورور جان
دا ورور لاځینې ایسته که په جان به څه گزاره وکړو.
خبردار
یو سرکار د دې په خلاف زه یوه خبره لا نه سم برداشتولی.
شه د سرکار بیا ولې؟
سرکار په دې چې دا واری اول وار میاشت په وخت لیدلې ده او په ټول هیواد کې په یوه ورځ روزه شول.
شه نو ستاسو څه خیال دی چې اختر به هم په یوه ورځ سي؟
دا اختر میاشت چې ووینو اختر به په یوه ورځ کېږي.
څه مطلب؟
د پېښور جلا میاشت، د اسلام آباد جلا میاشت، د ژوب د پشین جلا میاشت، چې څومره میاشتې هغومره اخترونه. دې اخترونه چې څومره زیات دي دغومره خوند کوي دغومره ښه.
لیکن د دې سره خو د هیواد نوم خرابېږي. اختر خو باید چې په اتفاق او په اتحاد سره ولمانځل سي.
په کوم ځای کې اتحاد او اتفاق سته چې په اختر کې دغه شیان غواړي؟ په کرکټ کې اختلاف، په حکومت کې اختلاف، په جرګه کې اختلاف، د دوو ورونو په مابین کې اختلاف، د اپوزیشن په جماعتونو کې اختلاف. بړه موږ خو په یوه خبره اتفاق سره کړی دي چې اتفاق به نسه.
نه تاسو دا راته ووایاست چې په دې روزه کې دا غصه ولې کوئ؟
چې غصه نه وکړې نو خلکو ته به څه معلومېږي چې د کاکو روزه ده؟
کاکو روژه خو دونه ګران کار نه دی.
عجبه خبره کوي، وای روژه ګران کار نه دی. پرون مې یو بوتل پیدا کړ چې خوله مې ور خلاصه که تور دیب ځینې راووتې. وای څوک کوم دی زما باداره؟ ما ورته وویل بس ښځو چې راغلې زما وروره دا زما روژه به دا واریده ونیسه. فورن په بوتل ننوتی ول کاکو دا د بوتل خوله ټینګه راپسې بنده کړه. زما په خیال چې دا تور دیب هم د کوهستان له خوا راغلی. شکل په پښتو یې ویله وله، پښتو یې هم دا د پاچا واله ویله.
گرانو اوریدونکو، دا د توتکۍ چکری راپور. هسې خو زموږ دکانداران په روژه کې ګرانۍ خپلې انتها ته رسوي او په دې کار کې قصور یوازې د دوی نه بلکې د حکومت د ادارو هم وي. خدا واری حکومت په غریبانو باندې رحم خوړلی دی، ولی چې الیکشن را نږدې شوی دی او تاریخ گواه دی چې زموږ د حکومت اخلاق صرف او صرف په دغو څلورو میاشتو کې انتهایی ډیر ښه کیږي. په کومو میاشتو کې چې الیکشن کیږي، حکومت په یوټیلیټی سټورونو باندې د هر شي قیمتونه 50% راغورځولی دي. راسی چی ورشو و یو یوتیلیتی سٹور تا.
ای یوتیلیتی سٹور والا، یو تیلا اوڑا راک بچایا
اوڑا خو ختم شو کنا.
آجا بیا غوڑی راک.
آگا خو ٹول مارکیٹ والا تو با توی شو کنا.
بچای بیا چینی راکا.
چی خو مورا آگا مچانو میگانو خوڑ.
آجا بیا دالو نراکا.
دال خو ٹول ده شگو ده دبرو ندک شوی ده مورا غا خون خو تلاره نا بیا دی داوری خو گیگی کنا.
مگر حکومت خو وای چی پا کمتونو کمو 50% کمی کڑی ده، ده تا خو یو شی هم نسته.
زکه خو قیمت کم ده چی یو شیم نشته ده کنم.
نو دکان مو چل اخلاص کردی دی چی شان نسته.
تو با که اگه منی چی دکان بند چی بیا با مون تنخواه چرتالو.
تنخواه بیا ولی اخلی.
ولی ده وابرا والا تنخواه نالی. بجلی نشت ده وابرا تنخواه اخلی. ریلوی ختم شو ریلوی والا تنخواه اخلی. امن او قانون ختم شو خو پولیس والا تنخواه اخلی. د انصاف درک نشته ده وکیلان تنخواه اخلی. ټول محکمې تباشې وزیران تنخواه اخلی. هغوی ته خو څوک څه نه وایي.
دکان دکان وي که کټک وي او که قالی، نسوار نسوار وي که قصواتی وي او که ګنداری.
ځه شمه مړې، فرض روژم په خوله ده، تیزه تیزه کېږي لکه زمانیا. ځه
وی وی دا سړی خو لیونی شو.
اوس ته نه یم لیونی شوی، لیونی خو به د روژه ماته پس شم چې نسوار ور واچوم او بیا د چلم کش ولګوم.
ګرانو قدرمنو ملګرو، د یوټیلیټی سټور د یو دکاندار برغزو خو تاسو واورېده. په یوه بل خبر کې ویل شوي دي چې موجوده حکومت اعلان کړی دی چې هر دکاندار به نرخنامې د دکان په دروازه باندې راځوړند کوي. عمل دی بېشکه نه پکوي، خو نرخنامه به چې ښکاره ځای راځوړند وي چې ګراکان په بېغمۍ خپله سودا واخلي. په دې هکله د سوړسک بې پروا راپور.
ملګرو روزه خو نو روزه وي، هغه که په خوشحالۍ وي او که په غوسه وي. روزه مات روزه مات وي، هغه که په شربت وي او که په پکوړه وي. او ښځه بیا ښځه وي، هغه که نوی وي او که زړه وي. او نرخنامه بیا نرخنامه وي، هغه که دننه وي او که په برانډه وي. زه دا وخت د یوه دکاندار سره ولاړ یم، د نرخنامه راځوړند کړی ده، د ده د شانو قیمتونه معلوموو. دکاندار صاحب دا غوښه په څونه؟
ایک نمبر که دو نمبر؟
ایک او دو نمبر دا بیا څه مطلب؟ ښه غوښه غواړم.
ښه غوښه په شپږ سوه ده.
مگر نرخنامه خو څلور سوه ده.
دوه نمبره په څلور سوه ده. لکه
دا دوه نمبره بیا څه مطلب؟
د سانډا د په شپږ سوه او د ګامیش د په څلور سوه.
لکه د سانډا غوښه خو په درې سوه ده.
په درې سوه ستا، بالکل ستا.
نو هغه راکه کنه؟
د مړه سانډا او که د ژوندي سانډا؟
مړ سانډا څه مطلب؟
سانډا سانډا وي، هغه که مړ وي او که ژوندی.
تا دا نرخنامه بیا ولې راځړولې ده؟
دا وګوره، یوې خواته د حکومت نرخنامه ده او شاته بیا زموږ نرخنامه ده. اوس راته وویل چې ایک نمبر غواړې که دو نمبر؟
په د ایک او دوه نمبره مې سر نه شو خلاص. څه مطلب؟
لکه څرنګه چې په وزیرانو کې ایک نمبر او دو نمبر ستا، په ډاکټرانو کې ایک نمبر دو نمبر ستا، په دوایانو کې ایک نمبر او دو نمبر ستا، په پیرانو او ملایانو کې ایک نمبر او دو نمبر ستا، په سیاستدانانو کې ایک نمبر او دو نمبر ستا. نو هم دغه رنګه په نرخنامو په دکاندارانو کې هم ایک نمبر او دو نمبر ستا.
الله که تاسو له چا نه بیریږئ نه،
د چا سو بیریش
زما مطلب د پولیسو نه د حکومت نه
موږ ولې ځینې وبیریش هغه دی وبیریش هغه
هغه دی وبیریږي څه مطلب
او سور سکه وروره موږ خو هغه نرخونه چلوو چې په نرخنامه کې دي دا سرباری خو یې هغه وړي یاره
سرباری څه مطلب
اے یار دا غریبی درشم دا هر چا ټیکس تا پنځوس فیصد د پولیس والا ټیکس پنځوس فیصد د نرخنامې والا ټیکس نو دا نور پنځوس خو نو زموږ هم کیږي پام کوه او سور سکه پام کوه پام
یار ما پورت ڈالران تداوار تیمیگران دونے مرغمان تداوار یار ما پورت ڈالران تداوار تیمیگران دونے مرغمان تداوار اکیلی گو نکللے ٹولی افغان نکللے چنے ازیر بگرلے ماشاءاللہ 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 نسم نظر نسم نظر نسم نظر ماشاءاللہ 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 نوشی جاتا لیرا نوشی جاتا کالداری چلے دے افغانی ڈالرانو ساغلی گونی مرکی مارنو پوچھ ڈوڑی سجن تین زلس لون لاندی کڑ اس کباب نفرم سرگٹ غٹ خوش نفرم چرگ پلاو نفرم ماشاءاللہ 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 نسم نظر نسم نظر نسم نظر ماشاءاللہ 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 نوشی جان دال دان نوشی جان